افغانستان کې د مازیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیوي وی بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تېره شپه د اسلام کلا بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس لیکلي چې په دغو تسلیم شویو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رنجر او فولډر ډوله موټر، و 50 کلاشنیکوفونه، نه دیش راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران لاري طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ورسته له هغې چې طالبانو د تېرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ول کټینګ کړه، د تېر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دو اونیو پورې به د دغو یونیفورمونو شمیر 20,000 ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار وایي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د ایران په مرکزی ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکي ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 1,000 کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 1,000 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریل ګاډی له مشهد څخه یز ته په لاره و چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکي یو ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوې دي د ریل ګاډي ولس ډبې له پټلۍ اوښتې دي. ایران د ریل ګاډو د دولتي شبکې مرستیال میر حسن موسوي ویل چې په دغه مسافر وړونکي ریل ګاډي کې 340 مسافر سپاره وو. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سویرو دونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. زیلینسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیوردونیسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پر تلایې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحه تصویب کړې چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحه تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوې او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به توشیح کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړې یونیفورم ویش پیل کړی او ټول پرسونل مجبور دی چې دغه یونیفورم واغوندي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی.
د نورستان یو شمېر اوسېدونکو وایي په ځینو سیمو کې د قومونو ترمنځ تر اوسه دښمني نه ده حل شوې او په ډېرو مواردو کې حتی د ځنګلونو ته د اور اچولو سبب هم کیږي.
یو جانب چې کوشتوز ده او بن پریدي د کام دیش خلکو ته څو وارې د خلکو حکومت کې جګړې وشوې په لسهارو کسان مړ شو.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه هم هیروي.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران بلل کیږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو او جنونو له حقوقو د طالبانو د سرغړاونو نوملړ ډیر اوږد دی او دا سرغړاونې مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګ مشرې دربار لقوله د جنونو او خوځو پاړه د طالبانو ورستي محدودیتونه وحشتناک بولي او زیاتوي دا شرایط لنجونو او خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو او خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هره برخه کې هر ورځ د دوی پر حقونو محدودیتونه لګېږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه دې وضعیت ته د ډېرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډېر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر زیاتوي د طالبانو دا پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یې یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې هغه د چا حقوق نقص وي یا نقص وي د اسلامي امارت له خوا نه روان د کوم برخو کې سي تر اوسه رسیدګي نه د سولې رسیدګي وسی.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته پر نجونو او ښځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د ښځو حضور راکم کړ، پر ښځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر لپاره خو غبرګونونو سره مخ شوې. یو شمېر ښځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو د راګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د ښځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سواري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لار روان دي. بایربوک ویل طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او آن د یوې قانوني واکمنۍ په توګه یې د په رسمیت پېژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه هم په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به یې شمېر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، یو انتقاد تر دوی داو چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه چې ځانګړي یونیفورمونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالب ځواکونو یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډیره فایده هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
ښاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل که څوک دا یونیفورم اغوستل پلی نه کړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې آزادۍ راډیو په دې اړه بېلابېل راپورونه جوړ کړي وو او کومو کسانو سره چې مرکې کړې وې هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په رڼا کې په پام کې نیول شوی دی، تر ننه 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمېره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او ځورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان یې خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمېر نه دی مشخص شوی، خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوز جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوز شمېر تر 3.5 لک ویل شوی و چې له 1.5 لک ډېر یې پولیس و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري وړاندې به واوري چې د هند په کلکتې ښار کې د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د ټیم ترمنځ لوبه پیل شوې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونیتس کې د روسیې د حملو په وړاندې په بریا مقاومت کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سیوردونیتسک په ګډون ځینو نورو ښارونو کې وضعیت ډیر ناوړه بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونیتسک ښار کې چې په لوهانسک سیمه کې پروت دی د روسیې د حملو په وړاندې په بریا سره مقاومت کوي. دغه دفتر نن چهارشنبه ویلي روسي پوځیان د اوکراین پر ختیځ د ولکې ټینګولو په هدف د جګړې د تشدید لپاره دونباس ته د نویو منابعو د راوستلو په حال کې دي. له څو ورځو پر صنعتي ښار سیوردونیتسک جګړه په یوه اساسي مبارزه بدله سوې ده. روسي ځواکونو پر خپل عمده هدف چې د لوهانسک سیمې چارچاپیره د ټولو سیمو نیول دي خپل ټول ځواک متمرکز کړی دی. روسیه غواړي دا کار د روس پلوه بیلتون پاولو په مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون سه شنبه په یوه ویډیویي وینا کې وویل د دونباس سیمې کاملاً تاریخي دفاع روانه ده. ښاغلی زلینسکي ویلي د سیبرودونسک ترڅنګ لیسیچانسک او پوپاسنا له سختو ځایونو ګڼل کیږي. د لوهانسک والی شرحی هیدی ویلي پر لیسیچانسک چې د سیند بل غاړې ته یې سیبرودونسک ښار پروت دی توغندي ویشتل سوي، خو دغه راپور خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. روسي ځواکونو د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ. کله چې د اوکراین له ځینو برخو په شا وتنبول سول، اوس یې خپل ټول تمرکز پر سیبرودونسک ښار راټول کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپله وینا کې ویلي، اشغالګرو ګمان نه کوه چې د اوکراین د پوځ مقاومت دې دومره قوي وي. په سیبرودونسک کې له ورځو راهیسې کوڅه پر کوڅه سخته جګړه روانه ده او په ساحه کې هم وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي. روسیې د سه‌شنبې په ورځ ادعا وکړه چې په سیبرودونسک کې استوګنیزې سیمې کاملا آزادې سوي دي، خو اوکراینی ځواکونه لا هم د ښار پر صنعتي ساحه او شاوخوا استوګنیزو سیمو ولکه لري. خو د بریتانیا دفاع وزارت نن چهار شنبه ویلي داسې نه ښکاري چې کوم لوري دي په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمو د نیولو لپاره کومه پام وړ لاسته راوړنه لرلې وي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ لوبه شېبه مخکې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي ټیم به نننۍ لوبه چې له هانګ کانګ سره کوي وګټي. دغه لوبه د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی، د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. اوس لوبه 0-0 ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې وړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وېګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لورې د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړي خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبې له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر یې مینهوال زیات دي. دغه راز د افغانستان د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه به په سپورتي خبرونو کې واورو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه د هند د کلکتې ښار په سالټ لیک لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 4 بجو پیل شوه. دا به د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي چې د هانګ کانګ په وړاندې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې هند ته د افغان لوبډلې له رسېدو وروسته یې هلته تمرینات کړي او روانو سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. د افغانستان فوټبال لوبډلې روزونکي انوش دستګیر هند ته له تګ مخکې ویلي وو چې په خپل لوبډله باور لري چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار مومي. په کندهار کې د 5 ولایتونو ترمنځ د آزادو مبارزو سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په پلان کې لري په کندهار کې د 5 ولایتونو فراه، نیمروز، هلمند، هرات او کوربه کندهار ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د آزادې مبارزې د ایم ایم ای څانګې سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې وړاندې لیکلي چې د کندهار د ورزش ریاست او ایم ایم ای فدراسیون د دې لوبو لپاره په تیاریو بوخت دی چې روانې غبرګولي میاشتې په 13 نیټه به پیل شي. د 15 ولایتونو ترمنځ به د آزادو مبارزو سیالۍ د کندهار ولایت په دولتي جمنازیوم کې وشي. او د هند خزینه کرکټ لوبډلې مخکینۍ کپتانې میتالی راج له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. میتالی راج نن پر خپلې ټویټر پاڼې له نړیوال کرکټه د تقاعد له اعلان سره ولیکل چې په کم عمر یې دا ویاړ نصیب شو چې د هند ملي لوبډلې لباس پرتن کړي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل وطن استازیتوب وکړي. اغلی راج ویلي لوبیز ژوند یې له لوړو ژورو ډک و، خو هر ځل چې میدان ته ښکته شوي هڅه یې کړې چې د هند لپاره لوبه وګټي. 9 کلنې میتالی راج په خپل 3 کلن لوبیز ژوند کې د هند ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره د ټیسټ کرکټ په 12 لوبو کې 699 منډې، په 232 ورځنیو لوبو کې 1015 منډې او په 9 شل اوریزو لوبو کې 2304 شپېته منډې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د نورستان اوسیدونکو وایي په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې او هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د مړو اړولو سربیره ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سختو اور لګېدو شاهد و. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د ځنګلونو کې لګېدلی اور هم د قومونو ترمنځ د تربګنیو نتیجه ده او که نور عوامل. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي لسګونه کاله کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ځمکې ځنګلونو څړځینو او نورو شیانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره همدا دښمنۍ د چیخ کېلو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځه تللو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنیو څخه یوه د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو او بل هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوي دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کال وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوي.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځل په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې دې خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي، خو جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د ځنغوزیو ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوه دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا. د دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کوشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې ځنګل او اوبو څړځینو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري چې نورستان ته ډېر زیانونه رسولي دي.
کوشتوز خو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته. هلته ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په کوشتوز کې نشته. پلیارو ژونیا کې دوه په ولسوالي مربوط او مندور ولسوالي په ارتباط، دا د څر ځایونو په ارتباط کشیدګي ډېر موجود دی. دا مسایل پخوا نه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سلګونه داسې قضیې شته چې قومونو ترمنځ دښمنیانې وي یا د کلي او کلي ترمنځ دښمنیانې وي او داسې یا کورنیو ترمنځ دښمنیانې دي. نو دغه دښمنیانې ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي او دارنګې مالي تلفاتو سبب هم کیږي او د ملي شتمنیو دارنګې د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي. نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ چې وي یا د اشخاص ترمنځ
دا یوازې نورستان نه دی چې پکې د اوبو ځمکې ځنګل او څرځایونو پر سر له لسګونو کالو دښمنۍ دوام لري، بلکې په نورو ډیرو ولایتونو کې دغه ډول ستونزې شته چې هر کال پکې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربیره د امنیت د کمزوري کېدو لامل کیږي.
و موردل چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه پورې نه دي هوار شوي او ځینې وختونه د ځاني زیانونو تر څنګ د مالي زیانونو په ترڅ کې ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اورونه لګېدلي وو. د نورستان سربېره دغه راز په کونړ کې هم په ځنګلونو کې اور لګېدلی. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور بیا د خلکو په هڅو کنټرول شوی دی. د ځنګل ډېر زیانونه اړولي. نور به له خپل خبرې اړه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک ته سلال اور مهار کړ بوټي چې سوزېدلو او نور انشاءالله د اور مخنیوی وشي. بین کېدای شي سبا یا بله ورځ پرت په ورځ باندې څه کسان ورشي د دې لپاره چې بیا اور کم دی کې پیدا نه شي. او بادونه ډېر تیز دي او باران نشته دی. کم ځنګل کې چې اور لګېدلی وو هغې ته شپېته کسان زمونږ د قوم ولس په اتفاق سره تللي وو. انشاءالله اور معیار شه دعاګانې کوو چې الله د خیر باران هم وکړي اور هم کنټرول شه. جوماتونو کې لاندې شو څو کسانو مخې ته اوبه ډوډۍ دا شیان راوړل.
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د ور هغه پیښه وه ور وژنه چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او د هغه ساحې مسؤلینو خلکو هغه په لاس په کار شوي وو. هغه هم نن چې وو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل داسې څه نشته چې یا داسې ځنګل د ساحه چې په هغې کې د اور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو ځنغوزیو او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
و امرودل چې د کونړ د چپې درې په تورتم ځنګل کې د لګېدلي اور په ګډون د ولایت په نورو سیمو کې لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
کټوازه د کټوازه په تمه سوایم د طالبانو ورونه ته دا تمه خبرې پرې نه مسي وسو خلق مته وروي اورور جان چې تاسو کله اورور جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپل باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دي ورور جان. خو رادیوګانې د ازادۍ رادیو به څوک بندوي ټلیفونه به څوک بندوي امریکا رادیو به څوک بندوي یو شی اوسي خلک زنګونه وایي له امریکا رادیو ته له ازادۍ رادیو ته پای طالبانو دا خوڅه یې سوچ والی ده ملت ډېر وځوري دا ملت ته چې نه ځوي وسلام
ځوادونه به د تخاب ولایت د برکت ولسوالۍ ما سلام دی ټول اورېدونکو ته یې بعد سلامه طالبان مرګ نه ټوله وسه ټوله صاحب مختلف مسکینانو او غریبانانو سغیرانو اعتمانو صاحب خپل اعتمان په نسو ورسوای لیکن دا خلک مرګ نه په زوره وسه ټوله صاحب د زوره کار اخلي صلا په زور او خپل یقین ته نسو ورکوای خپل کون ته نسو ورکوای مرګ نه په زوره وسه ټوله دا باندې پاتې دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بس سلام د کوچیانو مشکلات دي په افغانستان کې دي او په مشکلاتو سره مخامخ دي. جعفری حکومت کې مشکلاتو سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ضروري چې موږ مالچرونو ټول زوروا کولم دې کړی دي غصب کړی دي موږ ته مالداري دي موږ نه مالچرو الله ته ورکړی دي الله سموته دي نو هغه چې د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پریښودل کیږو حکومت کارونه موږ باندې بندې ورور موږ کروندو ته نه پریږدي چې موږ مالداري واغه موږ الله سره ورکړه دي موږ مالچرونو چې دي هغه غصب دي
په مټر کې په دغه مټر کې لاندې غنم ګونېږي سربېره د خشخاش ګونېږي په دغه ډول یې پاکستان کې چا کې د غنم مخنیوي دی وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا تاسو په مرګ ګرځوم د دې سات د مهمو خبرونو لندسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تیره شپه د اسلام کلا بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. باختر خبری آژانس د راپور له مخې په دغو تسلیم شوو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فول ډوله موټر و 50 کلاشنیکوفونه، 9 دېرش راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د ایران دغه اقدام ستایلی او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا مضبوطې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دونیو به شمیر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر باروي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بایو ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ورونو زه تاسو ته پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وای بندي بندي خو تر هغه دي ګران سوله دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شینې سولې کدا سي چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واټیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالت درېدلې دي چې د ګور د خلک جواري په شاده دا و در شو وخت پر لستر کې دا خو د مشرانو کار دی د تجارتان دی بیا قرار یې میاش نه رانی شي. ګټه دې نه خوري اس اسمان نه لري بیا د رایت ګټه وخوري د مشکلان دې ګټه وخوري دا ولې مشتری دا رقم کیږي. تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کیږي چې نه را پرېږدي موږ وکړه هغه ستاسو د خوانه چا په شیره پرېږدي چې هغه موږ وخرو نه مده پندانې پر غوړي واسکار کې نه مده خشخاش پر غوړي واسکار کې نه خپل پر غنه موږ خپل غنه موږ خپل نو سورانی ولې دا شان مورته درولي دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وجې پاور کې چر دایګر کړ چې بس موټر ته ورلګیت ووي دغه یبره زبند بولم دا زبند نه بولم چې روان دي د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې وم، درې نیم خرواره جواري ما خوړلي دي، ولاکه د خمند میژو خوړلي. تاسې حساب ورته وکړي، دا خوړل کېږي په دوا دیګارم. دا اوس موږ ته چم وکړو باره چې یو غلط کار څخه وسي، باره مو لاسونه هم کاټوي، سرونه مو هم کاټوي، باره وایي ولې مو وکړې، مګر د ولږې سره کېږي تی فکر ووي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. چرپ له اشرف یار یم، د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نورو هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي، باید د دې مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو.